کنه وقدر منوریدون کو کتونکو السلام علیکم سری مشهید د وایس اف امریکا ای ټی وای او ساته خبری خبرونه ده په واشنگتن ډی سی کې د دې سټوډیو سنت تاسو دغه خبرونه نیخ په نیغه پر یوټیوب باندې ورته وګیي د دغه ترڅنګ په ټی وی سکرینز باندې دغه خبرونه کتلې هم شي قربانی وګ مجلوان
او زاش پخومن
تاسو ته هر کلی وایو او لاول هم تاسو په امریکا زو د مهمو خبرونو سټکو ته
پاکستانی چارواکی وایي چې د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې په یو پیژندل شوی هوټل پرل کانټیننټل باندې حمله شوې چې پکې درې وسلوال او یو امنیتي عسکر وژل شوی.
اخوا پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اربونو ډالرو قرض په شرطونو باندې د ځینې اختلافونو له کبله تر اوسه پورې کوم تړون ته نه دی رسیدلی.
او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سرحدي پولیس سره سیلمه د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا ډرون حمله کې د ګل بهادر تندرو وډلې یو کمانډر په ګډون 15 کسان وژل شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې شو عملیاتو کې 250 وسلوال وژل شوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم سره ملګري اوسئ. اول هم درته وړاندې کوو پرمنی رپورټ.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنیخ باندې غد واشنگتن ډی سي نه غوږی استاس پام را ګرځو. د نن ورځې مهم راپور په لوتا د بلوچستان صوبې په ساحلي خار گوادر کې په لوی پیجندل شوی هوټل فال کانټیننټل باندې د وسلوالو لخوا په برید کې درې وسلوال وژل شوی، یو امنیتي اسکر هم وژل شوی دی. د خبر د پاکستان د پوځ اطلاعاتو څانګه کړي د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چارواکی وی دغه برید نن مازیګر د بلوچستان په ساحلي شار گوادر کې پر یو لوی وټل باندې ترسره سو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو د دغه برید پخلای وکړی او وی ویل چې دغه درې واړه وسلوال د امنیت خوندي ساتونکو په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګه ISPRV چې په دغه برید کې یو چوکیدار هم وژل شوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وویل چې دوی مسافر له دغه وټل څخه په خوندي توګه باندې راایستلی دي. په دوی کې هیڅ یو غیر ملکی څوک موجود نه و. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر پر مخ زیاته کړله چې کله دغه وسلوال دغه وټل ته ورننوتل د وټل مالک د خطرې ګنټه ووهله چې بیا یې مسافران ټوله په خوندي توګه باندې راوویستل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وی چې دوی ته نه د معلومات چې دا وسلوال کسان د سمندر له لوري د غوټل تر اغلی دي یا لبل لاري. خو البته دا خبره مني چې بلوچستان ته د ځان وجون کې بریټ کوونکو در داخلي دو اطلاع ولا. خو البته د گوادر پاک لبنې نو په گوادر کې دغه کنټیننټل وټل یوازنی وټل دی چې د پخوانی پوجي ډیکټاتور جنرال پرویز مشرف په وخت د گوادر د کار د پیل کېدو سره سم پرانستل شوی وو. د بی ال ای ویان جی ان بلوچ د دغه پیش مسولیت په سر واخستې. د ویل چې مجید برګیټ دغه بریټ تر سره کړی دی او ویدای وکړل چې دای د بارنۍ حیوادو د پنګوالو په زد وو. گوادر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز دی. دالته یو شمیر د چین انجینران هم پر مختلفو پروژو باندې کار کوي. د گوادر د لویدیس په لور باندې د ایران سره دی پوله ده او د سوهیل په لور باندې بیا د عرب سمندر پروت دی. دالته امنیتی وزه ډیره خراب ده. تیر میاستم پر کوستل های وی باندې ناڅرګند وسلوالو له کوچو زخه مسافر راښته کړل. د دوی د شناخت کارډونو د کتلو وروسته څوار لس کسان وژلی وو چې دوی زیاتره د پاکستان د سمندري ځواک عسکر ول. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټا.
وایس اف امریکا دیوایو ساته خبری خبرونه ده موږ سره ملګری اوسئ. یو سوم یو بل مهم پرمختګ کړه تاسو پام راګرځو. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې ځایي عدالت هغه یولس نیول شوي چینایي وګړي د دوو ورځو په جسماني ریمانډ د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے ته سپارلي په چا چې د جالي ودونو په بانه د پاکستاني جینکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق کولو تورونه لګېدلي دي. په دې هکله نور تفصیل راکوي زموږ خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې یو ځایي عدالت هغه یولس چینایي وګړي په جسماني ریمانډ د پلټنو مرکزي ادارې ته سپارلي په چا چې د پاکستاني جینکو سره د جالي ودونو او بیا د هغوی په جنسي کاروبار کې د کارولو تورونه دي. او بلخوا مطبوعاتو په چین کې د پاکستان د سفارت له قوله ویلي چې د جالي ودونو ښکار شوي شل جینکې هیواد ته بیرته لیږلي دي. څرګنده دي چې د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے د بشري قاچاق د مخنیوي څانګې د پاکستاني جینکو سره د جالي ودونو او بیا د وی د جنسي کاروبار لپاره د کارونکو چینایي وګړو پر ضد د سمودې راهسې جاري عملیاتو کې تر دې دمه ډېر چینایي وګړي نیول شوي دي. مطبوعات وایي چې د پلټنو مرکزي ادارې د نیول شوو چینایي وګړو څخه یولس کسان نن په لاهور ښار کې د جوډیشل مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړي او عدالت دغه چینایان د نورو دوه ورځو لپاره په جسماني ریمانډ اف آی اے ته سپارلي او د هغوی دوه پاکستاني مرستیالانې په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلي دي. مطبوعات وایي نیول شوو چینایي وګړو د خپل جرم منلونه انکار کړی دی. اخوا د کورونو چارو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر رحمان ملک کمیټې ته ویلي چې په دې دنده کې ککړ درې پادریان هم نیولې شوي دي. کمیټې د پاکستانی خزو چین ته په قاچاق اندېښنې هم خودلی او دغه کمیټې ته دا هم ویل شوي چې یوازې تیر کال یو سل پنځوس پاکستانی جینکه چین ته بوتللې شوې وې. د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د سینټ د کورونو چارو د کمیټې غړي محمد جاوید عباسی وایي کمیټې اف آی اے ته په دې حق له د پوره پلټنو او بیا د تفصیلي رپورٹ جمع کولو حکم کڑے دے.
لیکن خوفناک بات تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ واقعی اگر یہ شادی کے مقصد کے لیے کرتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں شادی کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں اور پھر کسی اور مقاصد کے لیے خواتین کو وہاں استعمال کرتے ہیں یا پیار کر بیچتے تھے تو بہت خوفناک بات ہے. لہٰذا اس کی پوری ہم نے کہا کہ اس کی رپورٹ پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کی ساری رپورٹ دیں اور اس معاملے کو ہم نے کہا کہ پھر ہاؤس میں بھی لے جائیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے پوری انہوں نے کہا کہ
ہغوائی بگنوں کی خبر دادا کہ پر اختیار دا ودونه د کم ناوړه مقصد لپاره کیږي نو باید چې د دې بشپړې پلټنې وشي او موږ به دا معاملہ په سینټ کې هم راپورته کوو. ښکارا دی چې پرون د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے په اسلام آباد ایئرپورټ دوه چینایان او درې پاکستانی جنکې هغه مهال نیولې وې چې کله دوی چین ته د تلو هڅه کوله. مطبوعات وایي چې د چینایي وګړو سره واده کوونکي دوه نورې جنکې مخې ته راغلي چې تعلق یې د پنډې او د ګجرانواله د سیمو سره دی. اخوا په پاکستان کې د چین سفارت هغه راپورونه رد کړي چې ګڼې چینایي وګړو د ودونو په پلمه پاکستانی جنکې د جنسي کاروبار او د اندامونو د خرڅولو لپاره چین ته قاچاق کولې. سفارت وایي په دې اړه د پاکستانی چارواکو سره همکاري کوي او یو ډلې هم د پلټنو لپاره پاکستان ته رالیږلې. اخبار ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون په بیجینګ کې د پاکستان د سفارت د سرچینو د خولې وایي چې د چینایي وګړو سره د جالي ودونو ښکار شوي شل پاکستانی جینکې خپل هیواد ته بیرته رالیږلې دي. په پاکستان کې د چینایي وګړو پر ضد دا عملیات د بشري حقونو د نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ له هغه رپورټ وروسته پیل شوي چې پکې تنظیم د چینایي وګړو لخوا د ودونو په پلمه د پاکستانی جینکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق کولو څرګندونې کړې وې. د پاکستان د پلټنو مرکزی اداره وایي چې د دغه شان جالي ودونو ښکار شوو زیاتره جینکو تعلق د پنجاب د بیلابیلو سیمو سره دی او د چینایانو لخوا د دغه جالي ودونو نخه اکثر له بې وزله د عیسائی لګکو جینکې ګرځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د مالی مرستو نړیوال ادارې IMF د چارواکو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د تیرو دو هفتو راهسې خبرې اترې هم هغسې پر ځای پاتې دي. دغه خبرو کې که تر ډیر حد پورې پرمختګ شوی او په اخیر کې د دواړو ترمنځ سلا نه ده راغلې. د پاکستان لپاره د شپږو نه تر اوو ارب ډالرو پورې د مرستې ترلاسه کولو په غرض دا خبرې اترې نن ناکامه شوې. د ډیوی رادیو خبریال الیاس خان په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان او IMF ترمنځ خبرې ترې په خیری ورځ د زنډ ښکار شوې دي. د خزانه وزارت چارواکو تر مخه چې دې خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی، خو په بعضې معاملو اتفاق ونه شو، نو ځکه به دا خبرې دوه ورځې نورې روانې وي. د دوی په وینا چې حکومت د IMF لخوا بېلابېل څانګو کې ورکړې شوي رعایتونه ختمول، ایکسچینج ریټ کې د سټیټ بینک کردار ختمول، او د مرکزي بینک نه قرضې اخیستو کې کمی راوستل، او د قومي ادارو شخصي څانګې ته ورکولو شرطونه منلی دي. خو د روپۍ بیه کې 40% نور کمی راوستل، او د بجلی او ګیس بیه نور زیاتولو باندې حکومت تحفظات څرګند کړي دي، او د فنډ نه دې کې نرمي راوستلو خاص کړی دی. پاکستان د پنګو نړیوالې ادارې نه د 6.5 اربع ډالرو پور اغستو ته اړتیا لري، او ورته د فنډ لخوا سخت شرطونه ایښودل شوي دي چې پکې د 200 اربع روپو ټیکسونو کې ورکړل شوي رعایتونه ختمول، او د بجلی او ګیس بیه نور زیاتول شامل دي. خو په اقتصادي چارو نظر لرون کے سینئر جرنلسٹ مہتاب حیدر بھائی،
سچویشن ایسی آ چکی ہے کہ جس میں پاکستان کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے، اور آپ کو IMF کے پروگرام میں اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کے لیے اگلے فائنینشیل ایئر کے دوران مشکلات جو ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے اور ری پیمنٹس آپ نے لونز کی کرنی ہے، وہ خاصی زیادہ ہو جائیں گے.
بنیادی مسئلہ دادا چھ پاکستان سرا ڈیر الارے نشتا، او گچرے پاکستان دا IMF نہ پور و نخلی نو سخت و مشکلات و سرا با مخامخشی، او دا ٹولو نہ بد اغیز با دا حیوات پا اقتصاد پریوزی، اور اتلون کے بجٹ جوڑاولو کے بورتا ہم مشکلات وی. ڈیوا ریڈیو سرا خبروں کے مہتاب ایدر اوئی،
میں ہم کیچ 22 کی سچویشن میں ہیں. اگر ہم IMF کے پروگرام میں جاتی ہے یہ گورنمنٹ، تو تب بھی IMF کی کنڈیشنلٹیز کی صورت میں خاصی مشکل ہوگا. مسئلے کے لیے مہنگائی زیادہ ہوگی، اگر آپ پاور سیکٹر کی کو ہائیک
بجلی او گیس بھائی نور زیاتول چلوجی بھائی عام الس اغزمند کی گی، او بلخوا دا پروگرام نہ اخلی نور سرا دا قرض ور قبول و قسطن و مسئلہ ہم دا ڈومبے کال خودی حکومت دوستان و حیوادن نمرست ترلا سکول باندھ تیر کرو ترکوں میں پورے حیوات پردی مرستو چلے گی. مونگا تبا اقتصادی اصلاحات را وستلوی، او پخپل و خپود ردلو دا پارا با دا ٹیکس جال خپر ولوی، برامدات بزیاد ولوی، او سنت تبا ود ورک ولوی. دا مہتاب حیدر وی ناوا کچر پشورو کے دی حکومت دا IMF پروگرام اغیستے وی ننن با حالات خو دا اوی چی حکومت تبا پارلیمان کے هم سخت مشکلات روڑانی کی گی، ولی چی دغلتا دا دوی دیر کم اکثریت تے دغلتا با ورطا بجٹ پاس کولو کے هم سخت مشکلات روڑان دیوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید
ڈیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ڈیوا یو ساده خبری خبرونه ده. قدم منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی استودیو نه تاسو زمغه یو ساده خبری خبرونه په ټی وی باندې هم کتل شي. کو تاسو را د سټلایټ ډیش سہولت وی نو په ایشیا سات 3 باندې د خبرونه تاسو په ټی وی باندې کتل شي. او سم د افغانستان د دفاع وزارت ویلی چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې 250 وسوال تر اگر وژل شوی دي، چې دغه عملیات افغانان نیټو ځواکونو یو ځای ترسره کړی دي. دغه عملیات چې دي د افغانستان غزنی ولایت او بیا شمالي کندوز ولایت کې ترسره کړی شوی دي. پوره تفصیل راکوي حق مل روان په دې رپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې 250 تنه وسلوال تر هر ګر وژل شوې دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې دغه عملیات افغان او ناټو ځواکونو ګډ تر سره کړي دي. د غزنی ولایت سیمه ای چارواکي وای په تیرو 2 ساعتونو کې ناټو په هوایی بریدونو او د طالبانو ترمن په خپلمنځي جګړو کې چې په اندړو ولسوالۍ کې تر سره شوی 14 تنه طالبان وژل شوی دي. د غزنی ولی ویان عارف نوري له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې د اندړو ولسوالۍ په نازبک سیمه کې ناټو ځواکونو په یوې مدرسې چې وسلوال طالبان پکې راغونډ شوي وو هوایی بمبار کړی چې له امله یې د طالبانو 12 جنګیالي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په 13 ساعتونو کې ناټو ځواکونو د اندړو په سیدوال او چوی چار سیمو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي چې په دې پیښه کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اړوند سیدوال جوچار رازبیک سیمو کې د اطراف هوایي ځواکونو لخوا درې مورد هوایي بریدونه ترسره شوي دي، او دغه راز د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې د دوو طالب قمندانانو سرحدي او حقاني د ډلو ترمنځ خپلمنځي نښته شوې ده چې په دغو ټولو پیښو کې 16 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
اخوا دی افغانستان په شمال کې افغان چرواکی وای دی افغان پوز په هوایی او ځمکنۍ عملیاتو په پیله کې چې د کندوز په چردرې ولسوالۍ کې تر سره شوی دی طالبانو یو زندان مات شوی دی. د کندوز ولی ویان اسمت الله له ډیوی سره د خبرو پر مهال وویل دی طالبانو له زندان څخه د پوز په عملیاتو کې 10 تنه عام ولسی وګړي آزاد شوی دی.
یاد عملیات د چارتره په ولسوالۍ کې بیلابیلو برخو کې مکنی او هوایی عملیات پیل شول، چې دغه عملیاتو په پایله کې د وسوالو مخالفینو یو زندان هم مات شو، یعنی له منځه ولاړ شو. له دې زندان خلاص ملکی کسان چې د دوی سره بندیان وو هغه آزاد شول او هیڅ نوع ملکیانو ته زیان ونه رسېده.
یاد دی وی چې نږدې 2 اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې افغان پوځ په ورته یو اقدام کې دا کړی و چې په دې ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 55 تنه بندیان چې د ولسی خلکو په ګډون زیات شمېر پکې افغان سرتیري ساتل کېدل آزاد شوي وو. حکمل صداد، ډیو ریډیو، افغانستان.
د پاکستان پولیس ته چیلمه د افغانستان په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د امریکا ډرون لخوا په برید کې 15 وسلوال د حافظ ګلبادر ډلې وژل شوي دي. حافظ ګلبادر ډله په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو یاد وسلوال په نوم ده. په دغه کې ویل کېږي چې دغه د ډلې یو کمانډر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان څو شېبې وړاندې زموږ همکار محمد اکرام ته ویل دي.
افغان چرواکو لکوله به مونږ وایو چې افغان چرواکي وایي چې دا د افغانستان پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ منګړتي په نوم سیمه کې ترسره شوې ده. دوی وایي یاد برید د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د منګړتي په نوم سیمه کې د بیپیلوټ الوتکې په یو برید کې ترسره شوی چې یو د یو سر ګروپ په ګډون افغان چرواکو د پکتیکا ولایت چرواکو داسې تایید کړي دي چې د یو سر ګروپ په ګډون په دې بیپیلوټ الوتکې په برید کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي چې تېره شپه شاوخوا 9:30 بجې د برمل ولسوالۍ د منګړتي په نوم سیمه کې د بیپیلوټ الوتکې په برید کې دغه کسان په نښه شوي دي. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې د دوی یو سر ګروپ چې سنګری دوی ویلي چې سنګری په نوم مشهور دی هم وژل شوی دی. خو تر اوسه پورې د حفیظ ګلبدر په اړه بعضی میډیایي رپورټونه راغلي چې په دغه بیپیلوټ الوتکې حفیظ ګلبدر او د 2 لس نفره نور طالب وسلوال وژل شوي دي. خو تر اوسه پورې افغان چرواکو د دې تایید نه دی کړی چې په دې کې حفیظ ګلبدر شامل دی یا نه. خو یوازې د سنګری تایید کړی دی چې مشهور په سنګری دی. ویل شوي چې د 2 لس نفرو یا د دې نه زیات هم د مشري کوله دغه ګروپ. خو دوی ویل دي چې د یو ګروپ مشري سنګری کول هغه هم په دې برید کې وژل شوی دی.
د دی وایس اف امریکا دی خبرونه دی. قدر منابریدونکو سومیا یو بل مهم پرمختګ کې تاسو ته دغه رپورت په تفصیل باندې کوي چې د پاکستان حکومت لخوا لس نور ډلې چې دی هغه کل ادم تنظیمونو په فیرس کې د دې نمونه چول شوې دي. دغه ډلې چې دی په دغه باندې بندیزونه هم لګول شوې دي. کومې ډلې دي په دغه کې شاملې؟ ټول تفصیل راکوي پیر ولایت چا په دې رپورت کې.
د بندیز کار تنظیمونو نمونه الفضل ٹرسٹ، موسک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، المدینہ فاؤنڈیشن لاہور، معاذ بن جبل ایجوکیشن ٹرسٹ لاہور، علی سر فاؤنڈیشن لاہور او الفرقان ٹرسٹ نو میں ڈلے شامل دی. او دے تنظیمونو پا لاہور، کراچی، فیصل آباد، باولپور او دہیوات پنور و خارونو کی ہم مرکزون لرل. دا پا دا سے حال چی دا پاکستان حکومت دا ترہگرے پا زد ملی تگلارا عملی کولو پخلے کوی. خود روپو غیر قانونی یا ترہگرے لپارا کارولو دا مخنیوی پارا جوړ نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف هم په پاکستان په سر اغستې ده. اداره خبرداري ورکوي که چېرې پاکستان ته ورکړل شوي هدفونه عملي نه شول نو اداره د پاکستان نوم په تور نوملړ یا ترهګرو ملاتړي هیوادونو نوملړ کې اچولی شي. او په دې ترس کې راتلونکي میاشت د ادارې په کیدونکې غونډه کې به د پاکستان دغه هدفونو عملي کولو په هکله د کارکردګۍ جاج اخیستلی شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې خبریال او د تندروي چارو باندې ژور نظر لرونکي اعزاز سید وایي چې دا پریکړه تیره ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. وتلې خبریال او تندروي چارو باندې ژور نظر لرونکي اعزاز سید وایي چې دا پریکړه تیره ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې اخیستلې شوې وه. خو ایزا سید په خبره پاکستان ته په دې اړه د نړیوال رورولې اندېښنې لري کول لپاره لا نور ډیر سکول وی.
جو دنیا ہے وہ ہمیں ہر حوالے سے دیکھ رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. سیریسنس جو ہے وہ پاکستان کے ان سٹیپس پر جو احکامات پاکستان کی حکومت دے رہی ہے ان پر عمل درآمد کی نوعیت سے دیکھا جائے گا.
دے وائی چھ تیر روز دا وزیر اعظم عمران خان اور دا کورنو چارو وزیر ترمنز ملاقات کے دا ایف اے ٹی ایف ہدفون عملی قول لپاری یوزل بیا سلام مشاورت شوی دی. او بیا دا غیر استو دا غیول استنزیمونو باندے دا بندیز لگولو پریکلا شوی دا. ایزا سید زیاده کړی چې د بندیز کار کړی شوی یولس ډلې د مخکې نه لا قانونه ګرځولې شوی ډلو لپاره د برتیانو یا د دوی سره مالی مرستو کې ککړه وو. پاکستان کې د اړوند نه د اویاو نه زیات ډلې لا قانونه ګرځولې شوی دي. او د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې دغه ډلو باندې د مکمل بندیز او د دوی په ضد بغیر د څه توپیر نه د کاروایو پخلی کوي. خو په هیواد کې د سیړونکو یو لوی شمېر او سیاست مداران دغه تګلارې نیمګړتیاګانې په ډاګه کوي. او د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو واکمن تحریک انصاف ګوند په مرکزی لیډرانو باندې د لا قانون ډلو سره د اړیکو تورونه لګوي. خو د پاکستان مرکز او پنجاب کې واکمن تحریک انصاف ګوند د لا قانون ډلو سره د اړیکو دغه تورونه بې ځایه بلي.
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
انٹرنلی ڈسپلیسڈ مانیٹرنگ سینٹر په نوم باندې د ادارې لخوا جاری شوی او راپور وایي چې په کال 2013 کې د 1 کروڑ نه زیات خلک نور په ملک کې داخلي توګه باندې د خپل کورونو بے کوره شوي دي. او دغه سره په ګرد نړۍ کې د بے کوره شو خلکو شمیر د 1.25 کروڑ څخه اوړېدلې دی. یادونه درکو چې د تیرو 1015 کالو را په دې خوا د پاکستان د خیبر پختونخوا چې کمی و ضلع دی نوې شامل کړی شوې د دغه سیمو څخه هم په لکونو خلک د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو. او دې وخت کې هم 34,000 کورنۍ اوس هم د دغه سیمو هغه د بې کورۍ ژوند کوي. په دغه باندې د لیور اډیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د انټرنل ډسپلیسمنت مانیټرینګ سنټر کال 2013 رپورټ تر مخه په دې کال کې د 1 کروڑ نه زیات خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شوي دي. دغه اداره په نړۍ کې د بې کوره شوي خلکو څارنه کوي او شمېرې یې راټولوي. رپورټ تر مخه د 1 کروڑ سره په نړۍ کې د بې کوره شوي خلکو شمېره 4.14 لک ته ورسېده چې تر اوسه د ټولو زیاته شمېره ده. دغه تنان چې د قدرتي آفتونو او انساني شخړو له وجې د خپلو هیوادونو دننه بې کوره شوي تر ټولو زیات شمېر پکې د کانګو، شام، ایتوپیا او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې دی. د پاکستان پخوانی قبایلي علاقو کې هم د تیر یو لسیزې نه زیاتې جګړې له وجې په لکونو خلک بې کوره شوي وو چې څه پکې اوس هم د بې کورۍ ژوند تېروي. د قبایلي ضلعو د آفتونو په وخت د نظم ادارې ابدیمې په ویبسایټ شمېرو تر مخه دا وخت هم د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر او رگزی او د کور مې دلې نږدې 4.5 لک خاندانونه بې کوره دي. د بې کورۍ ژوند په اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې غړی ملک غلام خان وایي
او تا باندې په زور خپل کورونه خالي کوي او تا به چان د مورځاړي او تا سره ګډه نه وي، تا سره مونږه پاتې شي، تا کور سامان پاتې شي او تا خالي په بهبل خپل کور نه دریمې خپل نه وي سره
د اف ڈی میش میرو تر مخه په پاکستان کې د ضرب عذب عملیاتو وروسته تر اوسه د باجوړ او مومن نه علاوه 2,28,250 خاندانونه خپلو سیمو ته واپس شوي دي. خو د باجوړ اوسیدونکي شیخ جانزاده وایي دوی په سیمو کې اوس هم تر نیمه زیات خلک د خپلو سیمو نه بهر دي. دوی یا د امنیت د یری او یا خپلو علاقو کې د روزګار نشوالي له وجې خپلو سیمو ته نه راستنېږي.
پاکستان مختلف سیمو ته یا مشرق وسطا ته یا یورپ ته یا سیلی امریکې ته غریبۍ لتللو، خو چونکه دې وخت کې د بدمنۍ او د دې روزګارۍ له کبله ډېر خلک د خپلو کورونو نه او د خپلو سیمو نه بهر دي، باید چې حکومت د دې قبایلو سره جرګه وکړي او دا خپل دا خلک خپلو سیمو ته راولي او دوی ته دلته د امنیت او د روزګار او د معیشت بندوبست څخه مرې وکړی شي.
د آی ڈی ایم سی رپورټ تر مخه په کال 2018 کې 1,30 هیوادونو او علاقو نه 1.6 میلیونه خلک بې کوره شوي وو، کوم چې د نړۍ زیاتره هیوادونه دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دویم جولای د قبایلی زلو د انتخابونو لپاره د کاندیدانو د کاغذونو چې کوم د جمع کولو نیټه وه د هغې نن اخیری ورځ وه. پیر مقبول چې د پښتونخوا د الیکشن کمیشن مشر دی، هغوی تر مخه تر اوسه په مخصوص سیټونو باندې د کوم ګوند لخوا حتمی فهرست دوی ته نه دی جمع کړی شوی. بلخوا دوی دا هم زیاتوي چې تحریک انصاف ګوند لخوا زیات کاغذونه جمع کړی شوي دي. نور تفصیل لري په دې حقله باندې حمیدالله په دې تفصیلي رپورټ کې.
د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلیو په څوکو د کاغذونو جمع کولو وخت د خالی پورې سر ته رسیدلې. خو د الیکشن کمیشن په پښتونخوا کې مشر پیر مقبول وایي تر اوسه کوم سیاسي پارټۍ په مخصوصو نشستونو د خپلو کاندیدانو ترجیح لیست د کمیشن سره نه جمع کړي.
یا سیاسی پارٹی ان کو اپروچ کرے، ان کو ریکویسٹ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ کو مزید ایکسٹینڈ کرے، ٹائم ان کو دے دے، جیسا کہ ادھر ادھر سے لوگ مطلب ہے کہ کر رہے ہیں نا، آوازیں وہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے، شیڈول ٹائٹ ہے، تو یہ بعد میں ڈیسائڈ ہوگا. لیکن رائٹ ناؤ پوزیشن یہ کہ مجھے کسی پارٹی سے کسی قسم کا کوئی لسٹ نہیں ملے.
پدا سے حال کے جد پاکستان پارلیمان تا دش پاکستان آئینی بدلون دلارے د شامل شو زلو د پارا د صوبائی سملو د سوکو ز تول بل وڑان د شوی او د دې پاس کې دل پدې زلو کې د 2 جولای د ټاکنو د زندولو اندېخنې لپاره ولي. پیر مقبول وای الیکشن کمیشن بعد کاغذونو د جانچ، د فیرستونو د اجرا او د نور عمل د پارا ټاکل شوی ترتیب پوڑان دی بوزي. دی وایي تر اوسه پورې د عامو نشستونو او محسوسو نشستونو دپاره تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات کاغذونه جمع کړي، خو وایي د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د کاغذونو جمع کولو د نیټې او مودې زیاتولو غوښتنې هم مخې ته راغلي دي. د حالی په ورځ د کاغذونو د جمع کولو په اخرنۍ ورځ هم د ناوخته پورې کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کول. زیبا اپریدی نومې زنانه د خیبر ضلع د باړې نه راغلې وه او د زنانو په محسوسو نشستونو کاغذونه جمع کول. دا وایي
زم خبر جن سے زنان چې کومې دغه ته خدا اجازه نه ورکړي کې دوه کنه ما ډیر د خپل جدي جهت کړ قرباني ډیر دم کانی به ما تر کړې کې در قسم خبره د قوم د طرف نه دغه د طرف نه خو بیا ما خپل همت نه دی بللې. ما ویل چې ان شاء الله زب دې خپل پښتون قوم سره د خپل پارټي سره لکه د سړی غوندې ولاړ ما خپل خدمات به کوم خپل قرباني د پاره ته تیار ما خپل پارټي منشور مخ په وړاندې بوتلل غواړم چې خپل پارټي موږ مخ په وړاندې بوزو د پارټي د پاره زه مزید ډیر کوشش کوم او ډیر د کار به ولا کوم. ما کړی د ډیر کار ما ولا کړی د خپل قوم قبیلې د پاره خبر جنسي د طرف نظر نه د پاره ما ډیر کارونه کړی دي.
د شامل شو زلو د پاره د لګکې او مذهبي ډلو یو محسوس نشست خوم دي تر اوسه پورې د لګکې او مذهبي ډلو اتو کسانو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي دي کې د تورخم ویلسن وزیر هم دی وايي
د نیل आवाज خبر کې خپل کمیونټي ملک لونګي هولډر مې ما او کوالیفیکیشن مده ایم ایس سی کیمستری میډ مده او 2018 الیکشن کې هم زوما دا پی ټی آی د طرف نېشنل اسمبلی پارا خپل تما ته ریزرو سیټ پارا ټیکټ نو ملو شو اوسه پورې چې ما جمع کول نو وته کسان دي چې چا جمع کړي دي د مختلف پاټو نه دي ځکه چې هغه پارت دا ریزرو سیټ یو دی دا باغه پارت له ورزي چې هغه با اکثریت اخلي.
دا لوازه هنه دا چې د شپږشتم آئینی بدلون سره بعد قبایلی زلو د سوکو زیاتولو سره با ټاکنې د سمره وخت لپاره وزنډیږي، خو د سیټونو زیاتول د الیکشن کمیشن تازه حد بندي او د کار تر سره کول یو محسوس آئینی وخت غواړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د دوه نورو پولیو کیسونو مخترتلو سره په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر سګنی کال 1500 تر رسیدل دي. په دغه حق لبانې زمونږ همکار وکیل خان نور تفصیل داسې په خپل لپاره وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانا دان د صحت د محکمې د چارواکو لخلي وایي چې د پولیو دوا دغه نوي کیسونه د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې مخې ته راغلي چې دغلته یو د شپږو میاشتو ماشومه او یو د اتو میاشتو ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ ښکار شوی دي. د صحت د محکمې دغه چارواکي چې خپل لوم یې نه دی ښودلی ویلي چې د شپږو میاشتو د ماشومې نمونې په 13 اپریل اغستل شوی وي. هم دغه راز د تو میاشتو د ماشوم نمونه په شپږشتم اپریل غسل شوی او د اغه نه هم پخلی شوی چې دغه ماشوم او ماشومی کې د پولیو رنز په رنز باندې اخته شوی دی. تر دې وړاندې پر اوس کال په ګرد پاکستان کې د پولیو 12 او په کال 2018 کې یوازې 8 کیسونه مخې ته راغلي، خو سږ کال په 15 میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1500 ته رسیدلې. د پولیو د کمپاین لپاره د وزیر اعظم عمران خان استازي بابر بنتا د پی ټی آی چیرمن ته په دې رستو کې خواس کړو چې باید د ټولنیزو رسانو څخه د پولیو د ساسکو پر ضد موادو لری کولو کې خپل کردار ترسره کړي.
د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان ضلع کې د خاصدار فورسز یا د عسکرو لخوا د احتجاج لکبل د غلطه کې چک پوسټي خالی شوې دي او په دغه سیمه کې اوس د وسلوال ډلو د خپرېدو یا د بدنۍ د سیوا کېدو او ویرې سیوا شوې دي. د دغه خاصدارو د تیرو لسو میاشتو راسې تنخواه بنده ده او د حکومت لخوا په دغې تر دې وخته پورې کم کار نه دی شوی. د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې خاصدار ځواک د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په سر احتجاجن چیک پوسټي خوشي پرې ایښې دي چې له امله په سیمه کې د امنیت خطر سیوا شوی. په واڼه کې د خاصدار ځواک یو مشر صوبیدار عمر خان وایي په واڼه کې 400 خاصدار ځواک عسکر دي او دوی تر 13 میاشتو راسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی سره په خبرو کې هغه وویل وخت په وخت ځایي انتظامیه صوبایي او مرکزی حکومت سره خپلې ستونزې شریکې کړي خو څا ورته جواب نه دی کړی. د نوموړي په وینا در څوپره دوی ته تن خاګانی نه ورکړی شوی بیرته ډیوټي ته نه ځي. عمر خان وای نه یوازې خاصیدارو بلکې دوی سره لیوی ځواک هم چک پوسټي خوشي کړی دي.
نو بس هغه پر د موږ بایکاټ سره او چکلا مو سترخه ملاو شي هغه مو پوسټونه ته ځو او مطلب چې خپل هغه چارې داخلي تور از مخ کلا ستور از اسلام آباد چې مخ پر بدغه شه کې سفران کا چاپ ته ته موږ کلیو کنه خبرې شوی دي خو لکه 70%
د سیمینه د کامی پارلمان غړی علي وزیر وای په ټولو قبایلی ضلعو کې هر څه خاصدارو او لیوی ستنخاګانې ورکړل کیږي خو یوازې په واڼه کې د ځواک ستنخاګانې نه ورکړل کیږي. دوی سره په خبرو کې هغه وویل په واڼه کې د یو پلان لاندې خاصدارو ته تنخاګانې نه ورکړل کیږي. هغه وای یو کال وړاندې د امن کمیټې څخه د واڼه د ساتنې واک ځای انتظامیه او خاصدارو ته ورکړی شوی وو او دوی دلته امنیت په ځای کړی وو. ځای انتظامیه او خاصدارو ځواک ته د واڼه د واک ورکولو وړاندې دلته امنیت د امن کمیټه سره وو. امن کمیټه ته پښتون ژغورنې غورځنګ حکومت په لور طالبان ویل او دوی په افغانستان کې ګډوډي تزيات لیوالو او په دوی باندې پورسته یک شی یو شمیر امریکایي ډرون حمله هم شوه خو بلې خوا ته پوز بدوی ته د امن لشکره ویلو. علي وزیر تور لګوي چې خاصیدارو تنخواګان ځکه نه ورکړل کیږي چې دوی په احتجاج مجبور کړل شي پوسټي خوشی کړي او د خاصیدارو د احتجاج وروسته په واڼه کې بیا ناآشنا مخونه لیدل پیل شوې دي. هغه زیاته کړه کچا د خیال وی چې بیا په علاقې کې بد امنی جوړ کړي نو دوی به هیڅ کله داسې کول ته پرې نه ځدي.
خاصدارو تنخواګان سٹاپ کړل او هغه تنخواګان اوس دا نه ورکوي چې دې د چک پوسټونه پریږدي د پولیو بایکاټو کې د بازار امن او امان پریږدي یا نورې چې داسې الته کنټرول په علاقې باندې ډېر مضبوط گرفت وو چې هغه پریږدي. نو د دې په حواله سره دا کیس بالکل د ټولو فاټ او د نورو ټولو ایجنسی نه جدا دی. ان شاء الله تعالی که ژوندۍ و زه روانې ما په دروژه کې افسوس مشه په دې باندې راځي چې ریاست په خپل رویه کې فرق نه راغی، ریاست په پالیسی کې فرق نه راغی، ریاست دغه خلک خپل خلک نه وګڼل. نو دا داسې دي کنه چې یو طرف ته خوف او ویره ده، بل طرف ته خسدار تنخواګانې نشته او بل طرف ته چې وګورې کنه روز په روز باندې زموږ علاقې ته نوې نوې خلک را درومي او دلته خپل عملیات پیش کوي.
په واڼه کې د دوه اونۍ راسې خاصدار ځواک په احتجاج دی. په عین حال کې پرون په واڼه کې د بد امنۍ او تشدد پیښې رامنځته شوې وې او څلور تنه پکښې وژل شوي دي. د خاصدار ځواک یو بل مشر رسول جان وایي چې تنخواګانو د نشټوالي له کبله دوی قرضداري شوي دي، د مالي مشکلاتو سره مخ دي او لویز د دوی سره په همکارۍ احتجاج کړی او څو پورې چې دوی ته تنخواګانې نه ورکړی شوې تر هغې به ډیوټي نه کوي.
اگست 2018 نه تر مئی 2019 پورې تنخواه باندې لس میاشتې تنخواه کیږي کنه. لہٰذا پمیر دارا بزرگ ہے چمیر لاچ مسے تنخواہ بن سولہ میز تعلیم دے ورکی رجسٹر سا غا خاروق سو خود سکے چے میز خاص ولی میز چک پوسٹ نہ پریس ول سی حال خود میز دست چ اس طریقہ نستا میز نہ ویس ڈپٹی دا نئی تلی بد میز نہ پنجے روپے طریقہ نستا میز من دے 3-4 کروڑ روپے دے ون دے دی کان دورون نے دے وسین دے لنگر دے پرتی دی ورکی تعلیم دے سٹر دای او میز تا د خپل تنخیر ریلیز کو چے میز ورکی ایجوکیشن بحال چے میز اقتصادی حالات بار چے میز ڈر بدل کا کڑی.
د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړېدو وروسته خاصیدار او لوی ځواک په پولیس کې شامل کړی شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر عتیق وزیر پرون جمعې په ورځ لوی ځواک ته ویلي چې نن د خالی په ورځ دفتر ته حاضر شي، ګنې پر ضد به محکمانه کاروایی کولی شي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د خاصیدار ځواک د احتجاج په اړوند لوړپوړي چارواکي خبر کړي او چې د برنه دوی ته پیسې راشي د خاصیدار ته به تنخواګانې ورکړي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
دبا یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، سم د روجو په میاش کې د خوراکي توکو په بیو کې اضافه لیدل کیږي. د حکومت لخوا دغه هڅه ته چې په کوټه کې قصابانو ته د غوښې نرخونو لپاره د کنټرول لپاره یو فهرست ورکړو، د دغه پر ضد باندې قصابانو لخوا ستر احتجاج شوی دی. دوی دغه نرخونه چې دی د دې پر ضد ویناګانې کړي دي. په دې حقله پوره تفصیل متراکوي حمید سمسور په دې تفصیلي رپورت کې.
په کوټه کې لتی روشپړو روزو زخه د کسابانو کاربندیز دوام لري. کسابان د ریز لري چې د حکومت لوري و دوی ته کوم نرخنامه ورکول سوی ده، هغه ډیره کمه ده. خود څارو یو بی بیا ډیر زیات سوی دي.
زمانو عبدل جلیل مې دا تقریبا د روزې سه دوی ورځې د مخ هرتال شروع سوی دي. بیا لري درو سفر جاری دي هرتال کسابان هرتال پدې کړ دي. کوښنی غوښی ګرانی دي، تقریبا 1050 روپیه کیلو ورسېدی. گورنمنٹ سری نخنامے ریٹ کر دی 780 روپئے کسابان دا بغاری ہوئی بھائی ماں 780 وار نہ کی غٹ کوشے بغیر اڈی 480 اور کر دی، اڈی والا 380 اور کر دی.
حمله دغه کبله د روزي په میاس کې دلته په کوټه شار کې د غویانو، گاډیو او د پسو غوشي نسته. خلګې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. زیات شمیر خلک په خپل څارو یو اخلي، بیا یې حلال کړي چې بیا یې ورسته غوښه وویشي.
په حساب چې هرتال شروع سو دي، روزي دي د خلکو دغه یو میا روزو غو دغه دلته د هرتال جوړ کړي دي. سر نه خلاص وي خلک زر په باندې غوښه خو نه ملاوي. چې دی اخ چې خدا دې موږ غوښه واس په څه مشکل په څه خواري مش پیدا کړه
جینی کسابان دا خبر هم کمی چې حکومتي چارواکي دوی بې ځایه زوروي او په مختلفو بانو باندې دوی جرمانه کوي. هم
موږ خو ارتال نه کوي په دې مجددګي کې چې مجلسریټان را ولاړ څو مرته ډبل ډبل جرمانه راکول په دې باندې موږ ټول چې پیدا جرمانه م راکو دا دی وایي ته صفای نه کوي ته دا نه کوي ته نه کوي. بیا د ریټ مسله رااله، پر ریټ کې چې موږ ته تقریبا په 1500 روپۍ غوایي غوښ پرې وتلې په کنج کې. بیا موږ دا مطالبه ورته کړو چې بای موږ ته مختلف موږ اوپن ریټ غواړو. موږ د اوپن ریټ په کاندې قانون خلاصو دوی موږ ته وویل دوی موږ ته دمکۍ راکړم ډي سي دمکۍ راکړل ته خپل کار کوي زه خپل کار کوم زه ریټ نه درکو.
کوشنی کسابان بیا دا خبره کوي چې دا کاربندیز د لویو کسابانو له لوري سوی دی چې هغه ډیره سرمایه جوړه کړې ده خو اوس زیات زیان او کوشنی کسابانو ته دی.
کسابانو خپل تاوان د غریب بای کړه. کسابان به روزګار کړی دی، ګرځ شته می خراب کړی دی، مزدوران دي، نور رغی غریبان په غوښ خوار دي. کسابان به دا خدا کسابانو دارتال کړی دی چې هغه کسابان ماړي دي لري هغه غټ بونډال اشدایان دي نه دی هغه لري هغه ارچل دی هغه بده وجارتالو کې هغه کمیاش بند کیم دغه تاوان نه دی. تاوان د غریبانو غدي چې څوک یبل شل شر غوښ خرڅي خپل یو کور روزګار چلی تاوان خدا غو غدي.
د کوټ شار کسبان وی کچیر حکومت غواړي چې د غوښ نرخ راټیټ کړي نو د ایران، دوبی او نور عربی ایوادو ته دي د څارویو د کاچاک مخنیوي دی وکی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټا.
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا په ملک کې د غیر راجستر شو موبایلونو پر ضد ګامونو پورته کول وروسته د موبایل کاروبار کوونکي وایي چې د دوی کاروبار ته لوی زیان رسیدلی دی. د ډیو رادیو خبریال راز حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا د غیر راجستر موبایلونو په ضد عملیات شروع کړی شوي دي، د ملک دننه د موبایل کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ دي او یې څرګندوي چې په راتلونکي دوه میاشتو کې به د هغوی کاروبارونه هم اتړل شي. د دې نه وړاندې د پاکستان حکومت په نوي او استعمال شوي موبایلونو باندې ټیکسونه لګولي وو چې له کبله یې د بهر هیوادونو نه د موبایلونو په قاچاق کې هم اضافه شوې وه. په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د موبایل د کاروبار سره تړلی او د آل پاکستان موبایل ټریډرز اسوسیشن مراد خان وایي د هغوی کاروبارونه ډېر اغیزمن شوي دي.
مونږ وایو چې مونږ تکم نوي سیټونه دي او کم زاړه سیټونه دي، مهرباني وکړئ په دې نوي سیټونو په زړو سیټونو په ټیکس کې مونږ ته فرق وخایې. اوس دا مخامخ چې تاسو نه دوکانونو کې موبایل نه دا غونډه پی ٹی ای د سیټ نه بندي کې دا موبایل او پاغې باندې د دکاندارانو انتهایی چې څومره دا غوي د انویسټمنټ کړي او کور کې کالې خرڅ کړي او لګي ځمکه خرڅ کړي وا یا چا نه قرض راغستې وي یا انویسټمنټ راغستې وي، نو دا هر سړي په خپل منځ کې ډېرې زیاتې مسلې روانې دي. بل د کاروباري مسلې ځان له یو غټې مسلې دي. د دې نه علاوه دلته د کسټمر او د دکاندار په منځ کې روزانه چې کم دی جګړې کیږي.
د دې نه وړاندې حکومت په موبایل باندې د کسټم ډیوټي، سیلز ټیکس او د موبایل لیوی په نوم ټیکسونه زیات کړي وو او د دې ترڅنګ پی ٹی ای پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ته هم یاد جاری کړی وو چې د غیر رجسٹرډ موبایلونو په ضد کاروایی په عمل کې راولي. د حکومت لخوا په یو موبایل 1500 روپے فکس کسٹم ډیوټي، 1500 روپے سیلز ټیکس، 9% آی ټی ډیوټي لګولې وه. سړنه وایي د بهر نه راتلونکي موبایلونو باندې چې قیمت یې د 10000 نه تر 30000 روپے پوري وي، 1000 روپے د 30000 نه تر 80000 روپے پوري د قیمتي موبایل 3000 روپے ټیکس او 0.9% ټیکس صوبایي حکومت هم اخلي. د اسوسییشن صدر نه موچکله او پختل چې دغه استعمال شوی موبایلونه د قاچاق په ذریعہ راځي او حکومت ته د دې ټیکس نه ورکول کیږي.
سیز حکومت مونږ ته وایي چې په سمګلینګ باندې راځي، نو دا سمګلینګ والا ناس هم حکومت دي، لکه مطلب په کسٹم باندې ناستی یا په بارډر باندې کوم خلک ناستی دا هم د حکومت خلک دي. نو کو فرض کا حکومت دغه خپل خلک سم کړ او دغه خلکو د جګم دی حکومت لګلارو خو دا لکه مونږ پاوا د سیز نشو راوړې یا زمونږ ملک ته کوڅوک دا سیز راوړي نو پاوا نشي راوړې. هم په دې بارډر باندې راوړي نو هغه لارې خرڅیږي، هغه روډونه خرڅیږي، هغه خلک خرڅیږي، هغه افسران خرڅیږي.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د موبایل صارفینو تعداد 15 کروڑ ته رسیدلې دي او څېړنې وایي هر کال په دې کې د 10 نه تر 12 لکه پورې اضافه کیږي. 6 کروڑ صارفین د انټرنیټ استعمال کوي او سمارټ یا انډراید فون استعمالوي. څومره د موبایل کاروبار اغیزمن شوی دی په دې حقله مراد خان وایي
کم سیټ دلته موږ سره ملاویږي په 55000 روپۍ کې یوز یا په 50000 کې، نو هغه باندې 100% ټیکس لګیدل. 50000 روپۍ باندې په هغه ټیکس باندې کولاویږي پی ٹی ای د سیټ نه او 50000 روپۍ باندې هغه یوز موبایل. اوس په دې کې تاسو خپل باندې حساب وکړئ، په خپل باندې سوچ وکړئ، جره د 50000 موبایل باندې 50-51000 روپۍ ټیکس راځي، نو د موبایل کم ځای ته ورسېدو او تقریبا په ټوله دنیا کې یا په ټول زموږ ملک کې څومره چې خلک دي نو هغه 95% یوز موبایل اخلي. دا غي وجه دا چې نوې موبایل په 1 لک روپۍ باندې نو هغه موبایل په یوز کې 40-45000 روپۍ باندې ملاویږي. نو له 40-45000 روپۍ موبایل باندې 40-45000 روپۍ ټیکس ولګو خو داسې حالات وي نو دا روزه په مشکل باندې ورسي. په دې روزه کې چې کم دی په خلک خپل دکانونه بند کی روډونو ته بروزي.
دوی زیاتوي چې که حکومت د هغوی سره ناسته وکړي او هغوی باندې مناسب ټیکسونه ولګوي نو هغوی هر قسم ټیکسونه ورکولو ته تیار دي.
او په نوې کې باندې کوم ټیکس لګي د نوې نه واخلې د یوز کوم استعمال شوی موبایل د استعمال شوی باندې سم مناسب یا موږ نه واخلې موږ دغه ستاسو د ټیکس درکولو چې کوم دی انکاري نه یو. موږ د خپل حکومت وخت چې کوم دی خبره منو هغه ټیکسونه منو هر څه منو خو په جایز طریقې سره چې ناجایز موږ نه راځي نو دا به ډیره مننه وي.
یاد دی وي د موبایل د کاروبار نه د پاکستان حکومت ته هر کال شپیت ارب روپے آمدن هم ترلاسه کیږي. خو روان کال د حکومت لخوا د زیاتو ټیکسونو په وجه د دې په قاچاق کې هم اضافه شوې ده او زیاتره اوس د پی ټی ای لخوا غیر رجسټرډ موبایلونه بندیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیو نه تاسو زموږ خبرونه ته وګورئ. موږ سره ملګری اوسئ. راتلونکي پروګرام چې دی هغه د های فایو خبرونه ده او نایله محمد د وکیل خان به په ګډه باندې د غوندور خبرونه تاسو باندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. دا غی لپاره د ټلیفون نمبر ځان سره نوٹ کړئ: 00120202050003. او اوس هم د امریکا لخوا لګو چوی بندیزونه او د ایران اقتصاد ته سخت زیان په حق لا اوس تاسو ریپورت وړاندې کوو چې د دغه بندیزونو لکبل د داسې کاریږي چې د ایران د تیلو صادرات چې دی هغه سخت ضعیف شوی دی. اروپا او امریکا سره د دې په تجارت کې کمی هم را روان دي. نور تفصیل لري په دې حق لا ارباب محمود علي.
د امریکا لخوا د طاقت خودنه او ایران ته یو ښکاره پیغام دی. د امریکای د پیټریوټ میزایلو یونټ او د یو ایس ایس آرلنگټن په نامه سمندري جنگي بیړۍ به هم د سلورو بی 52 په نوم بمبار جنگي جاسوسونو او د زیارت پورس سیمې ته د ورسېدلي د یو ایس ایس ابراهام لنکن جنگي جاسوسونو وړونکي بیړۍ سره سیمه کې یوځای شي. د امریکای پوځي کمانډرانو د دې اضافي جنگي سامانونو درخواست په دې کړې ځکه چې د دوی په لاس داسې استخباراتي معلومات ورغلي دي چې ښایي په سمندر او ځمکه باندې په دغه سیمه کې د امریکای د ځواکونو لپاره د ایران لخوا ممکنه خطرې موجود دي. د امریکای د دفاع سرپرست مشر پیټ شناهن په ممکنه ګامونو ایران ته خبرداری ورکړې دي. دا ډیره ضروری ده چې ایران په دې پوه شي چې په امریکې یا د ده په مفاداتو د برید کولو به مناسب ځواب ورکولی شي. د اعلی پوځي چارواکو تر مخه د ایران لخوا په خطرو کې هغه کاروباري کشتۍ هم شامل دي چې په کومو باندې د ایران پاسداران انقلاب د میزایلو غوندې پوځي آلات لګول شروع کړي دي. د امریکې یو ایس ایس آرلنگټن بیړۍ باندې جدید آلات لګیدلي دي او د ممکنه برید چټک جواب ورکولو صلاحیت لري. د پیټریوټ میزایل دفاعي نظام هر قسمه بیلستیک میزایل، کروز میزایل او جنگی جاس تباه کولی شي. چارواکي وایي امریکا جنگ نه غواړي، خو د امریکا د ځواکونو حفاظت په کوي او دوی وایي دا وخت په سیمه کې د ایران لخوا حقيقي او باوري خطرې موجود دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د چین تر 200 اربع ډالرو پورې چې کم پیداوار دی او امریکا ته د هغې راوړل کیږي، په دغې باندې د اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی چې د 100% نه به دغه پیداوار باندې اوس ټیکس 25% ته سیوا کول کیږي. د امریکا د کانګرس غړي په دغې باندې اندېښنې ښایي او وایي چې د امریکا او د دوی د کاروباري ملګرو ملکونو سره د امریکا په کاروبار باندې د دغې ډېر بد اثر غورځېدی شي. نور تفصیل په تاسو ته زمونږ همکاره منازه شهید وړاندې کوي.
په وروستیو کلونو کې چین په ډیره چټکتیا سره انډو پیسیفیک او ټولې نړۍ باندې خپل اغیز پراخه کړی دی. د امریکا د ورجینیا ایالت سینیټر مارک وارنر د پنځم بی په ورځ چې د می د 9 نیټې سره سمون خوري، د واشنگتن ډی سی په بروکینګز سیډنیز انسټیټیوټ کې د چین د پراخ غیز او ودی او د نړیوال رول په حق له بحث کې ګډون درلود. مارک وارنر وویل د چین منفی ودی او د امریکا په ګډون په ټول سیمه یې غیز د امریکا ملي امنیت او بهرنی پالیسی لږ واخه سره مخ کړي او د دې مخنیوي لپاره په کار ده چې ستراتیژیکی پلان جوړ شي.
د ډیرو کلونو لپاره امریکا فکر کاوه چې که چین پرمختګ وکړي یا وده عمومي، نو چین به د ټولواکا یا اتوریټیرین نظام څخه لاس واخلي او په کاروبار کې به هم لږ بدلون راولي، خو له بده مرغه داسې ونه شو.
ترامپ د جمعې د ورځې په خپل ټویټ کې لیکلي، موږ په تیرو 15 کلونو کې له چین سره په لیونی کاروبار او تجارت کې 500 بلیون ډالر بایللي، خو نور بس دی. خاغلی وارنر په خپلو خبرو کې د امریکا د ولسمشر دغه تګلارې ته په اشاره وویل چې د ټرمپ ادارې ته په کار ده د چین د دغه شان منفي نفوذ مخه له سیستماتیکې لارې څخه ونیسي، د خپلو متحدینو سره د اړیکو ختمولو یا ورڅخه لاره بیلول د ستونزې حل نشي کېدلی. امریکې د چین جوړ شوي د 200 بلیون ډالرو واردونکو توکو باندې ټاکسونه د 100% څخه 25% ته زیات کړي دي او چین د امریکې له لوري دغه ګام سخت غندلې دی. مارک وارنر په خپلو خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې یا سی پیک ته هم اشاره وکړه.
چین د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته وایي چې د اقتصادي مرستو لکه د لویو لارو جوړولو پروژو ترڅنګ به د حکومت او د وګړو د کنټرولولو نظام هم برابر کړي. او
پاکستان او چین په کال 2014 کې د اقتصادي لوی لارې یا سی پیک پروژه پیل کړي چې پرې د 28 بلیون ډالرو لګښت راځي. که څه هم پاکستان او چین دواړه دغه لوی لارې د سیمې په اقتصادي بدلون کې یو مهم ګام بلي، خو پاکستان کې ملت پاله ګوندونه او اقتصاد پوهان پرې نیوکې کوي. ملت پاله ګوندونه وایي د دغې پروژې مرکزی لارې د پښتنو له سیمو څخه اړولې ده چې زیاتې ګټې یې پنجاب ته رسیږي. بلې لوري ته اقتصاد پوهان وایي د دغې لارې زیاتې ګټې به چین ته رسیږي، ځکه چې پاکستان هغومره توکي چین ته نشي استولی څومره چې به چین پاکستان ته ورلیږي، چې دا به د پاکستان په زراعت او کارخانو ډیر منفي اغیز وکړي. منازه شهید، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
دمنو اړیدونکو کتونکو، دا زموږ یو ساته خبری خپرونه چې د واشنگتن ډی سی استوډیو نه تاسو نه ښونیږي په ریډیو باندې اوریدل. د دغه تر څنګ په چی باندې مو مکتله مننه کوم چې موږ سره ملګری وي. زیما راتلونکي پروګرام چې دی هغه هم خوندور خپرونه ده. وکیل خان او نایله محمد به په ګډه باندې تاسو ته ستاسو خوښې پروګرام های فایو باندې کوي. تاسو هم د هغوی سره برخه اخیستلی شئ. د دې خپرونې قربانه واکمه جالوان
او زاشپاخومن
اخلو ستاسو نه اجازت
در لپمان.